په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن تیرشپ په اسلام آباد کې ویلي موجوده حکومت په جالي منډیټ جوړ شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه‌کاری په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریځ لا هم نه دی مطمئنه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن تیرشپ په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي موجوده حکومت په جالي منډیټ جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې په موجوده ملکی صورتحال به په یو ټول ګوندی غونډه کې بحث کوي. تیرشپ په اسلام آباد کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن تر لیدنې وروسته په یو خبری کانفرنس کې ویل موجوده حکومت په ناقانونه توګه جوړ شوی دی او هیڅ واک نه لري. په دغه وقت مولانا فضل الرحمن زیادہ کڑا
تمام جو اپوزیشن کی پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں
دی وی ټول دا اپوزیشن چی پارلیمانی سیاسی گوندو ندی داغي مشرانو ته ببلن ور کول کیږي او یو ټول گوندی ز غونډه با را بل لشی چی پراتن کی صورتحال باندې یو وقار کڑن لار کامتا ور کړل شي
واضح حکمت عمل قوم کو دی جا سکے.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په دغه وخت ویل موجوده وفاقي حکومت داسې فیصله کوي چې دغه جمهوریت ته تاوان رسوي او دوی پرې اندېښنې لري. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د ځینو مخالفو ګوندونو دغه تورونه ردوي چې ګنې دوی د حکومت کولو جوګه نه دي او زیاتوي کله چې هم د احتساب خبره وکړي نو مخالف ګوندونه پرې نیوکه پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه‌کاری په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی. په دغه کانفرنس کې د نړۍ یو شمېر مشرانو د ګډون انکار کړی. د پاکستان د سرکاري رادیو تر مخه هغه ته دغه سفر بلنه د سعودي عرب پادشا سلمان بن عبدالعزیز ورکړې ده. دغه نړیوال اقتصادي کانفرنس نن د سعودي په ریاض ښار کې پیلېږي. تېره ورځ د خبري ادارې میډل ایسټ آی سره په یو مرکه کې عمران خان وویل هیواد یې د قرضونو د سخت بحران سره مخ دی نو ځکه غواړي چې په دې اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. عمران خان دا هم ویل که د ملګرو هیوادونو او یا د پیسو د نړیوال صندوق نه پور وانخلي نو په راتلونکو دوو درېو میاشتو کې د سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي. په دغه کانفرنس کې یو شمېر هیوادونه د خبریال جمال خاشقجي د وژنې خلاف د احتجاج په توګه ګډون نه کوي. د پېښور های کورټ د وکیلانو ټولنې اندېښنه ښودلې چې د هیواد استخباراتي ادارې په اعلی عدلیه کې د قاضیانو د ټاکلو په عمل کې مداخلت کوي. دوی د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې د قانون سره سم دی په اعلی عدلیه کې مشران قاضیان وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي انور کاسه ریټایر کېدو ته نږدې دی او د هغه وروسته په اسلام آباد های کورټ کې باید اطهر من الله چیف جسټس جوړ شي. مشر وکیل لطیف افریدی تیره ورځ په پېښور های کورټ کې د وکیلانو غونډې ته په خپله وینا کې وویل
انور کاسی چې ریټایر شوی نو شوکت صدیقی چیف جسټس کېدو اتر من الله چې آباد د شوکت صدیقی صاحب نه پستا سینئر موسٹ جج چې که په اسلام آباد های کورټ د بهر نه چیف جسټس راشي یا زمونږ چیف جسټس یو وخته کدو حضرت نو بیا به ایمان تېروی د های کورټ په بندو دلته به بل څوک نه پرېږدو.
اتر من الله په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د قاضیانو په هغه بنچ کې شامل و چې د احتساب ادارې لخوا جیل ته د لیګل شوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا خلاف اپیل یې منظور کړی و. د نیب عدالت فیصله یې رد کړی و او نواز شریف یې په ضمانت خوشي کړی و. تیره ورځ د کورمې د پاړه چینار د بلدي ادارو لسګونه کارکوونکو په پېښور کې د فاټا سیکرټریټ مخه ته مظاهره وکړه. دوی وایي له کلونو او میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د پاړه چینار د میونسپل کمیټې یو خاک ګروپ شاهد مسی وایي پېښور ته ځکه په احتجاج راغلي دي چې چارواکو ته خپل غږ ورسوي.
پلچنان رغلی ټون کمیټه تر اپنا متتنخونه نشتا دی تقریبا دو کلا مخک باندې سلور میشه دا بانش ولې ډیره مېره بنی مت داو کی سمو دغه تر غلی اسکه دغه زینا مکار وشي نو بدور ډیره شکریا به راکو.
دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دی د دوی د مسلې ته پام وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي دوی ته په زرګونو شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیشن په باور ممکن تر څېړنو پلټنو وروسته دغه شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي مرکزونو د رایو د باطلېدو سبب هم جوړ شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن مرستیالې همیرا حکمل پرون مشال ریډیو ته وویل داسې موارد شته چې د شکایتونو تر څېړنې وروسته د ځینو انتخاباتي مرکزونو رای باطلې اعلان شي او په هغو حلقو کې بیا انتخابات وشي. میرمن حکمل وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې زیات انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریس لا هم نه دی مطمئنه، خو په امریکا کې د ریاض لخوا سرمایهکاري بایلل هم نه غواړي. خاشقجي د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ یو کالم لیکونکی و چې د سعودي په ولیعهد محمد بن سلمان به تنقید کاوه. د اکتوبر په دویمه نیټه د خپل واده د کاغذونو د اخیستلو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کونسلګرۍ ته تر ننوتو وروسته لا درکه شو. سعودي عرب په لومړیو کې د دغه پیښې د منلو نه انکار وکړ. وروستی اویل چې خاشقجي په کونسلګرۍ کې په یوه نښته کې وجل شو. تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل دی په اورېدل شوو خبرو مطمئنه نه دی او زیاتې کړه دی د سعودي عرب لخوا په امریکا کې شوې ټوله سرمایهکاري بایلل هم نه غواړي، خو د دغه پیښې پوره معلومات پکوي. ترکی چارواکي وایي خاشقجي په کونسلګرۍ کې سعودي ایجنټانو وجلې او زیاتوي له دوی سره د دغه پیښې آډیو ریکارډینګ هم شته. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 23مه په خپل یو وینا کې ویلي هغه به د دغه پیښې د پلټنو معلومات خپروي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ وبي او موسم حال ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 پیسې اخیستل کیږي او 130 شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102.50 پیسې او 103.50 یو ایرو 102.50 او 103.50 یو عرب اماراتو درهم 45.45 پیسې او 45.25 پیسې یو سعودي ریال 15.25 پیسې او 15.50 پیسې یو افغاني 1.50 او 1.20 او 345 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنوجوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14، په چوب کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 16، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن بیگ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د هیواد د جمهوریت نظام د ژغورنې لپاره اپوزیشن ګوندونه سره یو کوي. د چارو یو شدون کې وايي اپوزیشن ګوندونه باید اصولي موقف اختیار کړي او نواز شریف ته د ملګرتیا کلک لاس ورکړي.
هغه پریشر ټیکټیکس دي دا نواز شریف سره کلک ودري او اول جمهوریت یقیني کی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې د نړیوالو سرمایه‌کارانو په وغونډه کې د ګډون لپاره د محل په سعودي عرب کې دی. د اقتصادي چارو یو پوه وايي حکومت ښایي له ملګرو هیوادونو د مالی مرستو په ترلاسه کولو کې بریالی نشي.
څومره حکومت کلیم کوي ګرانه به شي چې ملګري هیوادونه حکومت ته دومره فنډینګ وکړي.
او پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې لسګونو کسانو ته د هړنګو شو کورونو یې د بیا آبادۍ لپاره مالی مرستې ورکړل شوې. د سیمې اغیزمن خلک وایي په 400,000 روپۍ هړنګ شوی کور بیرته نه جوړیږي او حکومت باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
څلور لکه روپۍ ملاو شوې یوانی مکټه خو په جوړ پوخال ډېر سره غریب غالک دوه میاشتې مخکې هم لکه نیمو خستې وي.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم مولانا موجود پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداري او د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن بیگ په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته لرسره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي اپوزیشن ګوندونو سره یو کی او د هیواد جمهوریت نظام ته د ورپېخو خطرونو مخه ونیسي. د چارو شنن کې وایي اپوزیشن ډلې باید اصولي موقف خپل کی او د درغلیو په تور لری کل شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره کلک ودریږي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د ګل په ماسختن نا وخت په خوانی صدر آصف علی زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ملاقات وکړو چې پکې د ملک په سیاسي صورتحال خبرې اترې وکړې. د ملاقات وروسته خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د دوی ټولو دریض دی چې موجوده حکومت په ناقانونه توګه جوړ شوی او دا داسې حکومت دی لکه څنګه چې د پرویز مشرف او شوکت عزیز حکومت و. د نوموړي په خبره چې دوی د پاکستان مسلم لیگ نن د مشر نواز شریف سره عام خبرې کړي او دوی غواړي چې په ګډه سره یو کړنلار جوړ کړي او د دې مقصد لپاره به ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې نیټه به نن د نهې په ورځ ټاکي. دوی د اپوزیشن چې پارلیماني سیاسي ګوندونه دي د هغې مشرانو ته به بلنه ورکول کېږي او یوه ټول ګوندیزه غونډه به رابللی شي چې په راتلونکي صورتحال باندې یو ښکاره کړنلاره کام ته ورکړل شي. په دې موقع د آصف علی زرداری وینا وه چې د دوی مقصد حکومت راغورځول نه دي بلکې دوی غواړي چې په دې ملک کې جمهوریت ته وده ترلاسه شي او دوی د جمهوریت د ګټې لپاره د نورو ګوندونو سره ولاړ دي. دی وایي موږ ټول د پاکستان لپاره او د پاکستان او جمهوریت د بقا لپاره خپل خپل کردار ادا کوو. موږ ته جمهوری قوتونه کمزوري ښکاري نو په دې به د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبره کوو او یو کړنلاره به جوړوو او ټول به له ځان سره یوځای بیایو. مشال ریډیو چې د دې سیاسي هلو ځلو او د مخالفو ډلو یو وار بیا یو ځای کېدلو باندې په پېښور کې د خبریال او سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نه وپوښتل نو هغه وویل چې دا سیاسي ګوندونه په حکومت باندې د فشار اچولو لپاره دا غونډې کوي. د سیاسی او قانونی چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک مشال ریډیو ته وویل دې مخالفو ډلو وړاندې هم څو ټول ګوندي غونډې رابللې وې خو بیا په خپل دریس و نه درېدل او په پارلیمان کې له یو بل جدا شول. بل پلو د حکومت وینا د چکل هم دوی د احتساب خبره وکړي نو سیاسي ګوندونه یې پر ضد شي خو دوی به بیا هم د کرپشن کوونکو پر ضد اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشران دا کوي چې دوی خلاف لا هم سازشونه نه دي درېدلې. د دې ګوند ویان دی مریم اورنگزیب پرون له خبریالانو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې احتساب اداره د تحریک انصاف له حکومت سره په جوړجاړي کې د دوی د مشرانو خلاف بې ځایه مقدمې روانې ساتي. حکومتي چارواکي دا تورونه بې بنیاده بولي. مریم اورنگزیب دا خبرې پرون تر هغې وروسته وکړې. د مسلم لیگ نون مشران په دوو مقدمو کې عدالتونو ته وړاندې شول. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د پاکستان احتساب ادارې د اکتوبر په 28 په سپریم کورټ کې د یو اپیل په جمع کولو سره هغه پریکړه چیلنج کړې چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زومي کیپټن صفدر ته ضمانت ورکړل شو. د درغلیو په کیسونو کې د جولای په میاشت کې نواز شریف ته لس، مریم نواز ته وو او کیپټن صفدر ته یو کال قید سزا شوې وه، خو اسلام آباد های کورټ په سپتمبر کې د دوی ضمانتونه منظور او هغوی له جیله خوشې کړل. د پاکستان احتساب ادارې یا نیب پر خپل ویب سایټ خبرې کړې وی خبر پاڼه کې د دې ادارې د مشر جاوید اقبال لخلی پرون لیکلی چې له ملک څخه د درغلیو ختمولو کې جدي دی. د خبر پاڼه تر مخه د دې کار لپاره به د هر چا احتساب گئی. خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی د اکتوبر په 28 په اسلام آباد کې خبرلانو سره خبرو کې ویل چې دوی سره تعصب کیږي. دا هغه په وینا د مسلم لیگ نون مشران په قصدي ډول په نخه کیږي. دی وایي په دې ملک کې بل هیڅ کس دومره ځلې عدالت ته نه دی وړاندې شوی لکه څومره چې نواز شریف وړاندې شوی دی. هغه تر سلو ډېر ځله عدالت ته تللی دی. باید انصاف د ټولو لپاره برابر وي. په نورو مقدمو کې په کال کې یو ځل خلک ورغوښتل کیږي، خو نواز شریف هر ورځ ورغواړي. آیا په دې ملک کې یوازې نواز شریف ملزم دی؟ نواز شریف تیر کال د پاناما په نامو درغلیو قضیه یا کیس کې د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. هغه درغلی نه مني او وایي عدلیي په خلاف سازش کوي، خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په بیلابیل وختونو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې عدالتونه هر چاته یو شان انصاف ورکوي. پر نواز شریف او شاهد خاقان عباسی یوه بله روانه مقدمه د غداری ده. د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا هم په دې مقدمه کې تورن دی او له ملکه یې په بهر تګ بندیز دی. المیدا د مئی په 12مه د نواز شریف سره یوه مرکه کړې وه چې نوموړي پکې د ځان او د هغه حکومت خلاف د سازشونو تور پورې کړی و. ډان ورځپاڼې د دې مقدمې په مهال د شو خبرو او وړاندې شوو دلیلونو په بنیاد په خپل رپورټ کې ویلي چې نواز شریف دا تورونه په سختۍ سره رد کړي دي. د دې مقدمې اورېدنه پرون په لاهور های کورټ کې وشوه. سیرل المیدا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه خپل لیکلی جواب جمع کړی او په دې لړ کې به بله اورېدنه د نومبر په 12مه کیږي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د پېښور های کورټ د وکیلانو اتحادیې ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې په اعلی عدلیه کې د قاضیانو د ټاکلو په عمل کې لاسوهنه کوي. دې ټولنې پرون د خپل یو قرارداد له لارې غوښتنه وکړه چې د لویو عدالتونو قاضیان یا ججان دې له قانون سره سم وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي انور قاسی تقاعد یا ریټایرمنټ لږ وخت پاتې دی او تر هغه وروسته باید اطهر من الله د یاد عدالت چیف جسټس وټاکل شي. له پېښوره غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ورځ په دغه اړه غونډې ته د وینا پر مهال مشر وکیل عبداللطیف اپریدی وویل د اسلام آباد های کورټ موجوده چیف جسټس ریټایرډ کېدلو ته نږدې دی او د هغه وروسته په یاد عدالت کې تر ټولو مشر قاضي اطهر من الله دی او حق د هغه دی چې د اسلام آباد های کورټ را روان مشر قاضي یا چیف جسټس وټاکل شي. لطیف اپریدی وایي که په اعلی عدلیه کې قاضیان د طریقې کار مطابق نه ټاکل کیږي نو په ضد به وکیلان احتجاجونه او کاربندیز کوي.
انور قاسی چې ریټایر شوی نو شوکت صدیقی چیف جسټس کېدو اطهر من الله چې آباد د شوکت صدیقی صاحب نه پستا سینئر موست جج چې که په اسلام آباد های کورټ د بهر نه چیف جسټس راشي یا زمونږ چیف جسټس یو وخت کدو حاضر نو بیا به ایمان دی روای د های کورټ په بندو دلته به بل څوک نه پوي او په اسلام آباد های کورټ کې که بل څوک نه وستو نو موږ په خبر وکیلان به
یاد دیوی چې د اسلام آباد های کورټ قاضی اطهر من الله د احتساب د ادارې د عدالت فیصله رد کړی و او په ضمانت یې نواز شریف خوشی کړی و. په موجوده وخت کې په عدالتونو د دباو او د ججانو د ټاکنې د طریقې کار په لړ کې خبریال او د عدالتي چارو پوه اخترامین مشال ریډیو ته وایي
د قانون مطابق کله چې یو جج لاړ شي هغه په سینیئر جج هغه چیف جسټس پوسټ ته ایلیویټ کیږي. اتر من الله نمبر راځي هغه سینئر جج دی ورپسې نو کوپه رولز باندې وي نو هغه بیا اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړیږي. یو تاثر مه ته وکیلان هغه مې به چې دی ایلیویټ نشي دغه سینئر پوزیشن ته د دغه حساسیت نو هغه والي سرنن قرارداد دی پاس کو.
یاد دی وی چې تر دې وړاندې د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت عزیز صدیقی په اسلام آباد کې وکیلانو ته د وینا پر مهال د هیواد په ادارو د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولي وو او بیا روستو سپریم جوډیشل کونسل هغه د خپل دندې څخه لری کړی وو. اوس د پېښور های کورټ د وکیلانو ټولنه هم اندېښنه لري چې په اعلی عدلیه کې د ججانو د ټاکلو په لړ کې هم د اسټابلیشمنت ادارې لاسوهنه کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریڈیو دا.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وایي له اقتصادي بحران سره مخ دی، وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته تللی دی. هغه به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سرمایه‌کارانو په یوه غونډه کې برخه اخلي او له سعودي چارواکو سره به هم ګوري. پاکستان دا مهال د بهرنیو پورونو خلاصولو لپاره د قرض اخیستو په لټه کې دی. څېړونکي وایي سعودي ته د عمران خان دا سفر مهم دی. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې په ګډون سربیره د سعودي بادشاہ او ولیعهد محمد بن سلمان سره هم ګوري. د وزیر اعظم له دفتره د اکتوبر په 2 خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه به د اقتصادي اړیکو په زیاتولو وغږیږي. عمران خان د اګست 14 د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ او دا تر هغه وروسته سعودي عرب ته دوهم سفر دی. نوموړي ویلي چې د بهرنیو قرضونو خلاصولو او اقتصاد سم ساتلو لپاره خوښه لس ارب ډالرو ترلاسه کولو لپاره یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته رسمي غوښتنه لیږلې ده او له دوستو هیوادونو هم مرسته غوښتلې شي. په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د IMF کوم پلاوی ورغلی و. هغوی حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې پکې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي.
IMF همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو ملک ورکړي اقتصادي شرایط لګي په هغه ملک باندې، نو هغه چې کله دیو مذاکرات د حکومت شوي دي، زما په خیال سره هغه کې دا خبره وه چې منګایي نور هم د هغې سره سیوا کېدی شوه. د هغې شرایطو کې دا و چې سبسیډي یعنی رعایت چې په ګیس کې په بجلی کې او په نورو مدونو کې حکومت ورکوي، نو هغه به واپس اخلي حکومت.
عمران خان په داسې حال کې په سعودي عرب کې د نړۍ د بیلابیلو لویو تجارانو په کانفرنس کې برخه اخلي چې پرون د اوبو سرچینو وفاقي وزیر فیصل واډا په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل حکومت د بهرنۍ پانګونې راجلبولو او کارخانو چلولو لپاره ګیس او بجلی پیداوار ته سخت ضرورت لري. د هغه په وینا د وزیر اعظم په لارښوونه نه غواړي چې د بجلی بیا لوړ شي، خو کېدی شي د دې کار مخنیوي تر ډیره ممکن نه وي. دوی اقتصاد ته 112 ارب روپۍ نقصان رسېدلی دی. دا پر هغو 1.5 کروڑ روپو د پاسه دي چې مونږ یې ذکر کوو. د دې قبله د 5 روپیو بجلی په 12 روپۍ ده. ډېرې منصوبې یا پروژې شته چې اعلان یې نشو کولی ځکه چې تولید یا پروډکشن یې نشته. د دې لپاره به یا قرضونه اخلو او یا له اوبو پیدا کېدونکي بجلی نرخ دومره لوړو چې دا پروژې پې وچلېږي. وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي. د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کېدی شي قرض سره وغواړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي له ډېر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنې لپاره کېدی شي د عمران خان حکومت نیمې پیسې له دوستو هیوادونو او نیمې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF واخلي.
چې دومره مونږ ته پکار دي، زما په خپل خیال دا دی چې ګرانه به شي چې دغه مرګي هیوادونه حکومت ته دومره فنډینګ وکړي.
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرېښودو تور پورې کړی، خو دغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګري یې د خپلو ناکامیو پړه پړدو یې اچي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
په ورغزو کې حکومت د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې د بیکورشو خلکو د غوي خپل کورونو ته ستنولو لړۍ پیل کړې ده. چارواکي وایي د اخیرنۍ لړۍ ده چې د راتلونکي نومبر میاشتې تر 12 نیټې به جاری وي. د دوی په خبره په دې پړاو کې به د ملا خیلو، ولی خیلو او ماموزو قومونو خلک خپل کورونو ته ستان شي. طارق اورغزه معلومات راکوي.
له قدرتي آفاتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یوزای چارواکي ګل رحمان اورغزه وای د اکتوبر میاشت لشلمې نیټې د یادو قومونو د متاثرینو واپسی شروع کړي ده چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاری وي. ګل رحمان اورغزه زیاتوي چې د متاثرینو د واپسی دا اخیری مرحله ده چې پکې د ملاخېلو 1,950 علي خېلو 15,000 او د ماموزو 15,000 8,000 یو سل درې اتیا بزایا کورنۍ به ستنول شي.
بیا به پسې علی خیر ختمېږي. بیا به 3 تاریخ نه بس ممدي شروع کېږي 12 تاریخ پورې. دا به انشاءالله پل لږې ختم شي. دا اخري فیز دی دا ورکو زوله. ایبریمنٹ سره کوم رجسٹر کسانو هغه د موږ 35,000 پیکج ورکړی دی. په دې کې 10,000 ترانسپورټیشن دی ترانسپورټ لپاره مې ورکړی دي او 25,000 سکوندي دی ولا کوم بیسک نیډ لپاره هغه ورکړی.
تر دغه مخکې د یادو کومونو د واپسې دوه مرحله تیرې شوې چې په کې تر 2,000 زیات کورنۍ په کامیابۍ سره خپل کورونو ته ورغلې دي. د ذکر دا چې د ماموزو او ملاخېلو ستنېدنه په اول ځل د مې په میاشت کې شروع شوې وه. لسیمې به کور شوې د ماموزو ملک قیوم خان وای دغه ځل یې په داسې وخت کې د دوی واپسی شروع کړی دا چې هلته ساړه موسم ور باندې په سر راغلی دی. هغه زیاتوي چې که په سیمه کې تر واپسی سمدستي وروسته ځایي متاثرینو ته د نورو مرستو نه علاوه له ساړه موسمه د بچ کېدو لپاره څه انتظام ونه کړی شو نو هلته ورته ژوند تیرول به ډېر ګران شي. په 2010 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد فوجي عملیات تر شروع کېدو وروسته د اورنګزو خلکو خپلې سیمې پرېښودلې وې چې پکې د ملاخېلو، علیخېلو او ماموزونه علاوه نور ټول قومونه خپلو کورونو ته بېرته ستنه کړی شوي دي. اورنګزو ته د بې کورشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په اول ځل په 2010 کال کې شروع شوې وه. طارق اورنګزی، مشال ریډیو، پېښور.
پرون بیا اوریدونکو د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د سیمې لسګونو کسانو ته چې کورونې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په عملیاتو کې ړنګ شوي مالی مرستې ورکړل شوې. دا خلک یوې غونډې ته وربلل شوي ول چې د پوځ او ځایي انتظامی مشرانو ګډون پکې وکړ. اغېزمنو کسانو وویل د کورونو د بیا رغولو لپاره ورکول کېدونکې مرستې لږې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ډاډ وښود چې د سیمې د ټولو ړنګو شوو کورونو د سروې چارې به بشپړوي. عمر وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرامشاه کې 13 ورځې لی انتظامیه په عملیاتو کې د ړنګ شوو کورونو یو سلواته سلویخ مالکانو کې نقد مرسته وویشلې. میرامشاه تحصیل کې د چیکونو ویشلو په دستورا کې ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان او د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین ګډون وکړ. د دوی په وینا 13 ورځ 2.5 میلیونه روپۍ چیکونه په متاثره کورانو کې وویشل شول او د نوړان د 2,308 کورانو ته دغه نقد مرستې رسول شوې دي. د میرامشاه تپی اوسیدونکي کلیم الله وایي د انتظامی څخه خوشاله دي چې دغه مرستې ورته ورسولې او غوښتنه کړي چې دولت د ړنګو کورونو په ماویزو کې اضافه وکړي.
چې سلویر لکه روپۍ ملاو شي یوه نیمه کټه خو په جوړ کړو خلک ډېر سره غریب غاله که نه دوه میاشتې مخشه همې لکه نیمو خستې وي که نه ډېره شکریا ده کوي که چېرې د موضوع لشکي ورته زیوته شوه.
ملک شیرین ګل وایي د مکمل ړنګ کور 4,00,000 ماویزه که څه هم کمه ده خو سنسه ازله به یې وشي او هغه کورنۍ چې له مرستو پاتې دي د هغوی سروې دې زر سرته ورسي او د غلطه په نورو ترکیاتی پروژو توجه ورکړل شي.
امیر د ډی سی صاحب او د جی او سی صاحب مشکوري بیا امیر حکومت نه دا پر زور اپیل دا او مطالبه دا چې د امیر شکیم مباکیا کته پیې دي کنه راجنسي خلک دي چې دغه زر کې د تونیا زلاو شي ځکه چې امیر دوا کوله په تاریخ کې راکېږي. امیر دا سه کېری نه دي چې ایسیا ډنګ ده واجب پوته وي. امیر بجلی غټه مسله دا د امیر شکیم ته پیټرول لاین دا اپ مزګه مونږ پرتا یو پر پیه بندې سره چار مار نه دښوي پیه بندې دا مشتا لشکي هاورو کو چې د امیر د بجلی مسله
د شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان مشال ته وویل روانو 15 ورځو کې به په نورو 1,502 متاثره کورانو کې 1,050 میلیونه روپۍ ویشي او د 4,500 نورو متاثره کورانو مرستو لپاره یې غوښتنه کړې. نوموړي زیاته کړه د نوړان د 2,806 متاثره کورانو کې 1,001.1 میلیون روپۍ چکونه ویشل شوې دي. ډیپټی کمشنر وویل هغه سیمې یا کلی چرته چې متاثره کورنۍ له سروې یا مرستو پاتې دي دا هغوی به هم دې نه پس دوباره سروې کوي او هر متاثره خاندان ته به مرستې رسي. یاد دې وي چې عملیاتو کې د مکمل ړنګ کور په سر 4,00,000 او جزوی ړنګ کور په سر 1,05,000 روپۍ دولت لخوا ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکو د اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان تیر شپه په اسلام آباد کې ویلي موجوده حکومت په جالي منډیټ جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو فیصله کړې چې په موجوده ملکی صورتحال په یو ټولګوندي غونډه کې بحث کوي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه‌کارۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاست ته رسیدلی. په دغه کانفرنس کې د نړۍ یو شمېر مشرانو د خبريال جمال خاشقجي په وجنه د احتجاج پتوګه د ګډونه انکار کړي. د پیښور های کورټ وکیلانو ټولنې اندېښنه خودلې چې د هیواد استخباراتي ادارې په اعلی عدلیه کې د قاضیانو د ټاکلو په عمل کې مداخلت کوي. دوی د یو قرارداد لارې غوښتنه کړې ده چې د قانون سره سم دی په اعلی عدلیه کې مشران قاضیان وټاکل شي. تیر ورځ د کورمې د پاړچنار د بلدي ادارو لسکونه کارکونکو په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ مخې ته مظاهره وکړه. دوی وایي له کلونو او میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې ضلعي انتظامی په پوځي عملیاتو د نامنې په پیښو کې د ړنګو شوو کورونو په مالکانو کې د 2.5 میلیونو روپو چیکونه وویشل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریس لا هم نه دی مطمئنه، خو په امریکا کې د ریاض لخوا سرمایه‌کاری بایلل هم نه غواړي. سعودي عرب په لومړیو کې دغه پیښې د منلو نه انکار وکړ. وروسته یې وویل چې خاشقجي د کنسلګری د کارکونکو سره په انخت کې وجل شو. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هغه تور نارد کړ چې ګینی امریکا د اټومي وسلو د کنټرول له یو تړون نه د وتلو په خبرداري ماسکو د بلیک میلولو هڅه کوي. واشنگټن وایي روس یو نوی منځواټه اټومي میزایل هم جوړ کړی دی.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له احمد الله ورو
دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په خواني صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري تجویز ورکړی دی چې ټولو اپوزیشن ګوندونو لا د تحریک انصاف حکومت پر ضد قرارداد راوړل پکار دي، ځکه چې نه خدا حکومت چلیدلی شي او نه ملک چلولی شي. ورسپانه لیکي په پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو شمیره د متحده اپوزیشن نه زیاته ده. که اپوزیشن ګوندونه قرارداد راوړي نو حکومت لری کولی خو نشي، خو مشکلات ورته ضرور جوړولی شي. ورسپانه لیکي چې آصف علي زرداري د تحریک انصاف حکومت راغورځولو دړکه ورکړې ده او مسلم لیگ نون او نور اپوزیشن ګوندونه یې د لړ کې مرسته هم کولای شي. خو د حکومتونو او اسمبلیانو د تسلسل اهمیت په دې کې دی چې جمهوریت نظام پر ځای وساتلی شي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف حکومت غواړي چې چا درغلي کړي نو احتساب دی وکړي شي، او که اپوزیشن ګوندونه په درغلي کې ککړ نه دي نو بیا ورته یره د څه ده. ورسپانه لیکي د ملک معیشت د کرپشن له وجې حال تر رسیدلی دله دې نو اپوزیشن له د احتساب په دی عمل کې د حکومت مرسته کول پکار دي، نه چې پر ضد دی قراردادونه راوړي. ورسپانه لیکي د داسې سیاست اوس هیڅ گنجائش نه دی پاتې چې ترې نه صرف سیاسي ماحول خرابيږي بلکې په ملک کې ګډوډي هم جوړيږي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د سعودي باچا سلمان بن عبدالعزیز په بلنه سرمایه‌کاری کانفرنس کې ګډون لپاره ریاست تللې دي، او په تیرو 15 کې د وزیر اعظم د سعودي عرب د دویمه دوره ده. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم لپاره دا یو ښه موقع ده چې په کانفرنس کې زیات نه زیات پنګوالو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کاری بلنه ورکړي، ځکه چې په دې کانفرنس کې د نوي ملکونو قریبا 4000 پورې کسان ګډون کوي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم سعودي ته د تللو نه وړاندې ویلي وو چې د IMF نه قرض اخستو په ځای کوشش یې دی چې ملګري هیوادونه ورسره مالی مرسته وکړي، او د لړکی به د سعودي چارواکو سره خبرې هم کوي. نو وزیر اعظم او پلاوی لای په کار دي که په مذاکراتو کې څه قسمه هم پرمختګ وشي نو د اعلانونه کولو څخه دې ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورسپانه لیکلی په افغانستان کې امنیتي ستونزو باوجود د هغه هواد وګړو د ولسی جرګې پر وروستیو انتخاباتو کې رائے وکارولې. بلخو د امریکای نیویورک ټایمز ورسپانه په لیکنه کې بیا پوښتنه شوې چې آیا ترکیه په استنبول کې د سعودي په کونسلګرای کې د خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د پلټنو پایلې په ډاګه کړي او کنه. د دوړو لیکونو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې پارلماني انتخابات په داسې مهال ترسره شول چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي مسلې مخې ته راغلي. په ډېرو ځایونو کې تکنیکي مسلې لکه د رایو د پاڼو نشتوالی، په نوي بایومیټرک نظام د انتخاباتو د عملې نه پوهېدل، په لیسټونو کې د خلکو د نومونو نشتوالی او ګڼې نورې داسې ستونزې ولیدل شوې. د ورځپاڼې په خبره ټول افغان ولس ته معلومه وه چې په دغه ورځ وسلوال پر دوی حملې ترسره کولی شي، خو د دغې باوجود دوی له کورونو راووتل او د خپل ووټ استعمال یې وکړ. په دغو ګڼو ښځو هم خپل ووټ واچولو. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وروسته وویل چې هغه مرکزونه چې ناوخته پرانیستل شول تر ناوخته پورې به خلاص وي، او په ځینو ځایونو کې د اتوار په ورځ هم د رایو ورکولو عمل جاري وساته. د ورځپاڼې په خبره دا ټولې مسلې به مخې ته راتلې، خو مثبته خبره دا ده چې خلکو په ډېره لویه شمېره کې د خپل ووټ استعمال وکړ. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دوی به په استنبول کې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د مړینې اړه پوره پلټنې کوي او د دغه پیښې په اړه ټول تفصیلات په ډاګه کوي. د تیر اتوار په ورځ طیب اردوغان په لومړي وار وویل چې د دغه پیښې د پوره پلټنو امر یې ورکړی او ډېر زر به یې په اړه معلومات وړاندې کړي. خاشقجي د اتوار په دویمه له خپل واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لا درک شو. سعودي عرب په پیل کې وویل چې 60 کلن خاشقجي له کنسلګرۍ روغ رمټ وتلی، خو د اکتوبر په 6 یو منلا شي نوموړی په کنسلګرۍ کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. خاشقجي په استنبول کې د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لپاره کار کوو. ورځپاڼه لیکي ترکیه او استنبول په ډاګه په زیاترو خبرو کې د یو بل اتحادیان دي، خو په ځینو نورو خبرو کې د پردې شاته د یو بل سخت مخالفین هم دي. اوس پوښتنه دا ده چې د جمال خاشقجي د مړینې په اړه په پلټنو کې به آیا هغه د سعودي عرب خلاف ټول معلومات په ډاګه کړي، او که نه د خپل دغه اتحادي هیواد په اړه به هغه ټول معلومات ونه ښایي چې د سعودي عرب د مشرانو د خپګان سبب جوړی کی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تما کیږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سره وګوري. جان بولټن به وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو نور موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې خبرداری ورکړی چې د اټومي وسلو د کنټرول لیوه زاړه تړون څخه د واشنگټن وتل به نړۍ ته لوی خطر پېښ کړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې په روسیا کې دی تم کېږي نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. وروسته به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی بولټن پرون له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره وکتل او پر ځینو مسایلو یې ورسره بحث وکړ. د روسیې د ملي امنیت شورا ویان یفګینی انوشین وویل بولټن او پاتروشیف د نړیوال امن او په امنیتي برخه کې د روسیې او امریکا د همکاري په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. تر دې مخکې الوردبه روسی چارواکو خبرداری ورکړې و چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن وتل به نړۍ لا خطرناک کړي. دوی ویلي وو دا کار به مسکو اړ بسي بیرته په قدرت کې د توازن راوستلو لپاره ځینې اقدامات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر دې موضوع هم له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د خبرداري په ډول ځینې بیانونه په داسال کې ورکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې شنبې پر ځیران وکړ چې امریکا به د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه ووځي. ټرمپ ویلي چې روسیې له اوږدې مودې راهیسې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د دغه تړون په اړه په خبرو کې وویل په دې برخه کې به د هر اقدام په وړاندې ځوابي اقدام کیږي، ځکه ستراتیژیک ثبات یوازې د مساواتو پر اساس یقیني کیدای سي. دغه ډول مساوات به تر هر ډول شرایطو لاندې خوندي وي. موږ د نړیوال ثبات مسؤلیت ته اوږه ورکوو او د امریکا له متحده ایالاتونو هم غواړو چې له دغه مسؤلیت څخه اوږه تشه نه کړي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل روسیا غواړي له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو د پلان په اړه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن څخه هم څه وضاحت وغواړي. د امریکا اروپایي متحدانو هم په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د اروپایي ټولنې اجرایه کمیسیون له واشنگټن او مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه تړون د خوندیتوب لپاره په خپلو کې مذاکره وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ وایي اوس مهال د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې بې ساري دي. د ولسمشر ماڼۍ ویان محمد هارون چخان سوري پرون دوشنبه مشال لیډیو ته وویل طالبان چې په هر ځای کې غواړي افغان حکومت چمتو دي چې خبرې ورسره وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې شامل کړي. خان محمد سند رپورټ راکوي.
افغان حکومت وای د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیر د امریکا هسی جدي شوی دی. د ولسمشر ماڼۍ ویان محمد هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ وویل که څه هم د سولې د خبرو په اړه تازه پرمختګ نشته، خو حکومت هیله مند دی چې ډیر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي.
جدیت که در پروسه صلح موجود است،
کوم جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود ده، حکومت او خلک په کلک سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار بې سابقه ده. همکاران له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره کار کوي. هیله مند یو چې مثبت نتیجه ورکړي. د ده په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستانه پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیمې خبرې وکړي. د طالبانو تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. ښاغلي خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. سیمې هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش ده چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه د طالبانو سره خبرې وکړي، داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي.
د پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې د افغانستان د روغې جوړې چارو ته ژمن دی. له پاکستان سره د ګډو پوځي مشکونو لپاره د روسیې پوځیان پرون هغه هېواد ته رسېدلي دي. تېر کال بیا د پاکستان پوځي ځواکونه روسیې ته تللي ول. د چارو پوهان وایي دواړه هېوادونه خپلې عسکري تجربې له یو بل سره شریکولی او په دغه ترڅ کې ګټې ترلاسه کولی شي. دوی په خبرو له امریکا سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته پاکستان هڅه کوي د سیمې طاقتونو ته نږدې شي. نور د ربیع اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان پوځ د عامو اړیکو د څانګې ویان میجر جنرل اسیف غفور د خپل ټویټر پیغام د لارې ویلي چې پاکستان او روس ترمنځ دواړه خیز پوځي مشکونو د دریم مشک دی او د پوځي مشک ته د درزوبه دریم نوم ورکړی شوی. د پوځ ویان تر مخه چې کال 2018 او کال 2019 کې هم دا پوځي مشکونه شوي وو. درزوبه د روس څخه بیټه کې دی چې مطلب یې ملګرتیا ده. کال 2018 کې د دې وړومبې مشک په پاکستان او کال 2019 کې د دې دویم مشک په روس کې شوی وو. د راپورونو تر مخه چې دا دریم مشک په د نوخار په پوځ سیمه کې کیږي. د روس او پاکستان په اړیکو کې په تیرو څو کلونو کې خوالی کتل شوی او د سیمه ییز امن په اړه مختلفې غونډې هم شوي. د کارپوهانو په وینا چې د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې د متاثرېدو پس پاکستان او د روس اړیکې ښې شوي او دواړو ملکونو ترمنځ پوځي همکاري هم سیوا شوي. د دفاعي چارو پوه پخوانی بریګیډیر سید نصیر وایي دا مشکونه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري دي. دی زیاتوي چې د روس پوځونه د پاکستان د تجربو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
یو قسم لا د یو بل پیژندلو او د یو بل د تجربې نه فایده اخیستلو او بل طرف ته تعلقات مضبوطولو لپاره دا مشکونه کیږي.
د سیمه ییزو چارو پوه خبریال محمود جان بابر وایي د ترهګرۍ پر ضد چې کله نه جنگ شروع شوي نو پاکستان او امریکې ترمنځ خفګانونه راغلي او د امریکې لخوا باور نه کولو له وجې پاکستان په سیمه کې اتحادیان لټول شروع کړل.
د امریکې سره چې کله خفګانونه راغلل نو پاکستان لکه ډېر زیات خفګان څو څو وار سرکاري څخه باندې کړی دی چې ټول کار هم درسره کوو ټول اتحادین هم راته دی اتوار غمره باندې نه کې نو بیا پاکستان زما په خیال باندې د سیمې او د خطه کې اغېزان ته بیا اتحادیان لټول شروع کړل. چین خو د دې مخکې نه ملګری خو د روس غوندې
د دواړو ملکونو د پوځي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه هم کیږي. د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د 13 اپریل په میاشت کې د روس دوره کړې وه چې د روس پوځي چارواکو سره په دواړو خیس امور خبرې شوې وې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2013، 15315 او 15555.
ملګرو ملتونو د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته د ماحولیتي بدلونونو له وجې د پیدا کېدونکو مسلو د حل لپاره مالی مرستې ورکړې دي یا ورکوي. د اسوسییټډ پریس اجانس په خبره دا مرستې هند، انډونیشیا او د اروپا او منځني ختیځ ځینو هیوادونو ته ورکول کېږي. مجید بابر به معلومات راکړي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې د چارواکو په حواله لیکي چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شوی یو فند په ترقی یافته ملکونو کې د ماحولیاتي بدلون په اړه د یو عرب مالیت 19 منصوبې منظوري کړې دي. د اجانس په خبره د ماحولیاتي بدلونونو په اړه په بحرین کې د هغه څلور ورځنۍ غونډې پر مهال چې د تیر خالی په ورځ ختم شوه د گرین کلایمیټ فند څارونکي چارواکي سلا شول چې راتلونکي کال کې به نوره مالي پنګه ترلاسه کړي. خو زیاتوي چې د دې فند سره موجودې 6.6 ارب ډالر به ډېرې زر په کار راولي. په جنوبي کوریا کې جوړ شوی دغه فند د ماحولیاتي بدلونونو سره د تړاو لرونکو پرمختیايي منصوبو لپاره ډېر اهمیت لري. په اصل کې د دې فند سره مالدار هیوادونو ژمنه کړې وه چې تر 2013 کال پورې به 10 ارب ډالر ورکوي. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا دغه فند ته د 3 ارب ډالرو ورکولو ژمنه موجوده ولسمشر ډونالډ ټرمپ پوره نه کړه او دې فند ته ورکوونکي 2 ارب ډالر یې ایسارې کړې چې له وجې د دې فند یو شمېر پروژې د ځنډ ښکار شوې. دا اجانس په خبره د بحرین په سرخار منام کې د دې غونډې پر مهال د یو شمیر پروژو منظوري ورکړل شوه چې پکې په انډونیشیا کې د ځمکې لاندې د توانایي د زیرمو، په یورپ او مندني ختیځ کې د الودګۍ نه بغیر د ښارونو جوړولو او د هند په سمندري سواحلو کې د میشتو ټولنو د خوندیتوب منصوبې شاملې دي. دا اجانس په خبره د غونډې ګډونوالو د قربه هیواد بحرین لخوا د دغه هیواد د تازه اوبو د زیرمو د خوندیتوب په اړه منصوبو له پیسې ورکولو نه انکار وکړو. خو ماحولیاتي پوهانو بحرین ته وویل چې د دې منصوبې لپاره دی د خپلو تیلو او ګیس د پیداوار نه پیسې ولګوي. خو په اخر کې دغه منصوبه منظوره کړل شوه خو صرف 2.1 میلیون ډالر ورلا مختص کړل شوې. د دې منصوبې لپاره بحرین سکم 10 میلیون ډالر غوښتي وي. د اجانس په خبره د غونډې پر مهال په یو شمیر موضوعاتو غړي هیوادونه په فکري توګه ویشل شوي وو چې پکې پرمختللي او ترقی پذیر هیوادونه لکه چین، مصر او سعودي عرب شامل وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پړچنار د بلدی خاکروبانو پرون د پیښور پر ورسک روډ د فاټا سیکریټریټ ودانۍ مخې ته دوی ته تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو وویل تر هغې چې تنخواګانې نوي ورکړل شوي خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. د خاکروبانو له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
میونسپل کمیټی پر اچینار، میونسپل کمیټی پر اچینار.
دا نارې په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ ودانې مخې ته د پر اچینار بلدې د هغو خاکروبانو دي چې له کلونو راهیسې تنخواګانې بندې دي. خاکروب شاید مسی وای د پیر په ورځ دلته ځکه احتجاج وکړو چې لوړ پوری چارواکي غږ واوري.
پر اچینار راغلی ټون کمیټې تر اپنا متتنخونه نشته دي. تقریبا دوه کاله مخکې باندې سلور میشته دا باندې شولې
احتجاج کون کی چشمیرے تردشوزیات جڑے گی دبل دے وسنی اور پکور ناس ملازمین دی پدغا کے یو عاشق حسین ہم دے حگا وائی لاوسنی و خاکروبان و سرا پردوی پینشن ہم لکلون رہ سے بندے
سال سروس موکڑو یا کا موجودہ کم از کم متا پینشن کا تلور کو رکھے گی نہ دن ملاؤ تو کوئی منتھلی پینشن 20,000 روپے هغه درته نه ملیږي اوسه پورې کنه دا څلور میاشتې کیږي.
یو بل خاکروب سید نباد شاه وایي حکومت د دوی مشکلاتو ته زر تر زره د حل لاره وګوري، ځکه چې دومره پیسې ورسره نشته چې خپل د کور چارې ورباندې په مخبوس وي.
پرچینور نمومتی زه راغلی خو ډېر ناکام د کندارانو قرضې دي مو باندې موته بار بار رسي چې موته پیسې را کوي موسه متی څه پیسې شته را هغوی مو باندې چینې بند کړل.
معلوماتو تر مخه تر دغه احتجاج وروسته د خاکروبانو یوه کمیټه جوړه شوې ده او هغوی په دغه مسله د فاټا سیکریټریټ له چارواکو سره مذاکرات پیل کړي دي. بلخوا خاکروبان وایي که غوښتنه ونه منل شوه نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال رادیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا سرکاري افسران حکومت ته خبرداری ورکوي چې له صوبې سره د قبایلي ضلعو د شاملولو په چارو کې احتیاط وکړي. د دوی په خبره د حکومتي ادارو بیړه او بې قاعدګي به یو شمېر ستونزې رامنځته کړي. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري چارواکو اتحادیه وایي چې صوبې سره د قبایلي ضلعو د انضمام په لړ کې د حکومت د احتیاط نه کار واخلي. د یادې اتحادیه مشر فهد اکرام قاضي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه یې د یو خط له لارې د صوبې ګورنر او وزیر اعلی ته وړاندیزونه استولي دي. دا چې دغه وړاندیزونه څه دي، ښاغلی قاضي وایي:
موږ پکې خپل گزارشات پیش کړي دي چې مرجر په وخت کې تاسو دا وعده کړې وه د فاټې عوام سره چې 100 ارب روپۍ سالانه د لسو کالو لپاره دا به هغه ته ملاویږي ترکه ده پر هغه لا تر څه پورې هغه نه دی شوی، نو هغه په وجه یو مایوسی خوره ده. مونږ ورته وایو چې ته مونږ ته نور ریسورسز راکا، هم دا لیوی سپیشلایز لاینز باندې به مونږ دا اسټابلیش کو. درېمه خبره مونږ د جرګې باره کې کړې وه. جرګه چې کوم ده، دا د سونو کال یو جوړ مسایل حل کول د پاره یو اداره ده. زمونږ ډېر زیات مسایل چې دي هغه زمونږ په دې لیول باندې جرګې حل کړي.
د فهد اکرام قاضي په خبره د دې خبرو منلو سره به قبایلي ولس د راتلونکو مسلو نه وژغورل شي. خصوصا د مخکې د اندمام پاړه د عملي کولو کمیټه یو غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری مشال ریډیو ته ویلي وو چې د صوبایي سملای په سوقو کې اضافه او د جرګې د قانوني شکل پاړه قانوني او آئینی بدلون نه غواړي.
د علاقې خلکو د پارلمنټیرین دا ډېر خواهش ده چې د صوبایي سملای مسؤلیتونه چې دي دا زیات شي. په سنت کې د فاټا نمایندګي ختم شوې ده، باید چې د صوبایي سملای سیټونه موږ غوښته دا چې 24 سیټونه شي. بل لا چې جرګه او ڈی آر سی شکل کے صوبے کے سنگ کرے وا آگا سے تحت کے پونگے جن سے کے اسا تو کو آگے تا دیو قانونی کور ورک لے.
د فهد اکرام په خبره په قبیلی ضلعو کې د خاصدار او لیوی ځواک ختمولو سره به ګڼ شمېر انتظامی ستونزې رامنځته شي. نو د په خبره باید دوی په جدید بنیادونو وروزل شي. خو تیرونه د صوبی وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه مشال لیډیو سره خبرو کې ویلي ول چې په قبیلی ضلعو کې به د خاصدارۍ نظام مکمل نه ختمیږي او د سالانه 100 ارب روپو لپاره صوبا دا محل د هیواد نورو ادارو او صوبو سره په رابطه کې ده.
22 بلین چې کوم فدرل ګورنمنت ډیولپمنت بجټ اپروف کړی دی که به ان شاء الله هیڅ مسله نه. دا غي علاوه چې کوم اګریمنت شوی دی نو اپ ټو 110 بلین به ان اف سی نه چې کوم کې 3% د کی پی د بجټ هم دی هغه له به موږ فایټ کوو.
فهد اکرام وایي چې سرکاري چارواکي هغه پېښور کسان دي چې د انتظامی چارو په اړه پراخه تجربه لري او د دې په خبره په دې لړ کې باید د دوی سره مشاوره وشي. تر دا مهال صوبائی حکومت د دې خط په اړه خپل دریځ نه دی پټاګه کړی.
ورور ولی په اونیز خبرونه ورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایی خلک ورته په کوم نظر ګوري او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
د خیبر پختو ادبی جرګې غړي وایي د وسایلو د کمی باوجود په سیمه کې خپل ادبی هلې ځلې جاری ساتي. دوی بیا هم له حکومت غواړي چې د ادبی ناستو لپاره مناسب ځای ورکړي او هم د کتابونو د چاپ په چارو کې مرسته ورسره وکړي. پر دې موضوع د رپورټ او له رپورټ ورسته د خیال محمد استاد په غږ یو غزل اوري.
د خیبر پختو ادبی جرګې غړي وایي دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې ادبی هلې ځلې کوي خو حکومتي مرستې نه محروم دي. د خیبر پختو ادبی جرګې صدر پروفیسر ډاکټر تواب شاه مسرور شینواری مشال ریډیو ته وایي د دغې جرګې بنیاد ډیر پخوا ایښودل شوی او د پښتو ادب په وده کې ډیر مهم رول لوبوي.
په 1950 کې د دې بنیاد ستر بابای غزل امیر رمضان خان شینواری خیو په دې جرګه کې خ فعال دوامدار ادبی هلی زلی روان دي او ان شاء الله چې موږ سره په دې جرګه کې ډیر ځوانان نیمزالی او مشران شاعران ادیبان موجود دي او موږ سره مرسته ملګرتیا کوي. چې خیبر پښتو ادبی جرګه یو باقاعده آفس یا ودانی نه لري، بعض کتابونو کمپوزینګ هم شوی دی، خو د اقتصادي حالاتو په وجه باندې هغه کتابونه لا تر چاپ نه راغلي.
جرګی یو غړی نثار افکار شینوار وای باید د حمزه بابا کلچرل کمپلیکس دی د مشایرو لپاره ورته خلاص کړل شي.
د حکومتي چارواکو نه موږ دا یو خاص ټکو غوښتا چې لوی لوی مشایرو لپاره موږ ته د حمزه بابا کمپلیکس پرانیزي او هغه له موږ ورزو او هغه کې د خپل لوی لوی مشایره کوي. دا بډې د تخولي خبر شي.
د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران وای موږ د خیبر پښتو ادبی جرګې د غړو غوښتنې په پام کې نیولی هڅه کوو دا ورته پوره کړو او د پښتو ادب د ودې په لړ کې به دوی سره پوره مرسته کوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی مصاله زموږ جنانان سره باندې وبراوري او یې جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
کلب خار سما